دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون نن رسمن خپل کار پیل کړ. نور ریپورتونه لرو خو پیل د افغانستان له اړوند خبرونو کوو. ناجیه صفای دروري.
د هم د مهمه خبرونو سره ټکی د فاریاب په ځانمرګي برید کې لس تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د سولې عالي شورا وایي چې ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې پیل شي. او د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون نن په کار پیل وکړ. د خبرونو تفصیل. د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د یوې انتحاري حملې له امله لس تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د پیښې له سیمې د 209 شاهین قلو اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي او ممکن د تلفاتو شمیر له دې زیات شي. دغه انتحاري حمله نن له غرمې مخکې د المار ولسوالۍ په بازار کې شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد نن له خبریالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغو خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې چین چمتووالی ښودلی تر څو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي.
مو کوشش دا کو چې اعتماد سازی منترې شي، هیڅ اختلاف په منځ کې پاتې نشي. دویم کانفرنس به دایریږي کې دې شي دغه د جولای په اخر کې یا په دیشم تاریخ یا مخکې وروسته، مګر چینایانو علاقه مندي خودله چې منګه حاضرې چې دویم کانفرنس په چین کې جوړ.
تر دې مخکې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لومړی رسمي خبرې اترې د جولای میاشتې په 8 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې. د انتخاباتي سیستم د اصلاح کمیسون نن رسمن خپل کار پیل کړ. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله نن سهار په داسې حال کې چې د دې کمیسون رئیس او غړي هم حاضر وو، هیله څرګنده کړه چې دا کمیسون وتوانی کې خپل کار لکه څنګه چې لازمه ده په شفاف او عادلانه ډول پر مخ بوځي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون تېره اونۍ د ولسمشر غنی لخوا اعلان او شاه سلطان عکیفي د رئیس په توګه وټاکل شو. او د افغانستان د ولسی جرګې غړي د یوې نیمې میاشتې په مخه د وړي په رخصتۍ کورونو ته ولاړل. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی نن خبریالانو ته وویل چې په تیرو نږدې 50 میاشتو کې ولسی جرګې شپږ 50 علني غونډې درلودې، اته قوانین یې تصویب کړي او 13 کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. دا او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
پولیس وایي په بغداد او د عراق په څو نورو شیعه مېشتو سیمو کې تېره ورځ 14 لښته لژنو نستنه وژلې دي. یو برید د بغداد په ختیځ کې د نوي بغداد په سیمه کې وسو چې 18 پکښې وژل سو او 43 نور ټپیان سو. د پولیسو او روغتیایي چارو د مسؤلانو په وینا د دې پیښې اکثر قربانیان ملکیان دي. پولیس وایي د بغداد په جنوب کې بیا د زعفرانیه په سیمه کې په یو برید کې لښته لژ 2 تنه وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. د رویټرز خبري ایجنسی سره راپور لمخې د عراق په مرکزي ښار تارمی کې چې د بغداد د شمال په 25 کیلومتري کې پروت دی، ځنوژنکي برید شپږ عسکر او پولیس وژل دي. اته تنه هم موټر بم چاودنی د بغداد د شمال ختیځ په 100 کیلومتري کې د کوردانو په یو شی یو میشتي شار کې وژل دي او شپږ تنه هم د دې چاودنی ټپیان دي. تر څو کې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی، خو پر حکومتي ځواکونو او شیعو باندې اکثر وختونه داعش ډله حمله کوي. ترکی چارواکی وایي د سوریې پولې ته نږدې په سیلان پیناش شارګوټي کې په یوه برید کې دوه پولیس افسران وژل سوي دي. د ترکیې تلویزیون د سانلیرفا سیمې ته د والي له قوله ویلي چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې دغه چاودنه به یو تروریستي عمل وي. تر دې دوه ورځې وړاندې د سوریې سرحد ته نږدې په سورج نومې شارګوټي کې په یوه ځانوژونکي برید کې او بخشی دو دیرشتانه واجزو. د ترکیه صدر اعظم احمد داوودغلو د جولای د شلمې نیټه هغه برید د اسلامي دولت ډلې یادایش کاربلالی دی. دغه ډله د سوریې سره د پولې ها خواته له کوردي ځواکونو سره جنګیږي. داوودغلو دغه راز ویلي د کابینې په نننۍ غونډه کې به د ترکیه او سوریې ترمنځ سرحد پر لا ډیرو امنیتي تدابیرو بحث وسي. بلخوا د سایبریا په ختیځ کې د کراسنویارسک په سیمه کې د یوه بس د چپه کېدو په پیښه کې نن لږ تر لږه یوولس تنه مړه سوه. په سیمه کې د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل یوولس تنه مړه سوي او تر اوسه د 200 تنو د ټپي کېدو خبر لرو، خو دا معلومات شایي بدل سي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې دا پیښه د بیکال پر لویه لار رامنځته سوه او په بس کې 50 تنه مسافر سپاره وه. یوه غیر حکومتي اداره چې مقر په امریکا کې د یو لس باندې شلو کلونو راهیسې په روسیې کې فعالیت لري وایي په پام کې لري په هغه هیواد کې خپل فعالیت بند کړي. دوی دلیل هغه نوی قانون یادوي چې له مخې یې په روسیې کې بهرنۍ ادارې په نښه کېږي. د مکارتر موسسه وایي پرېکړه یې کړی چې په مسکو کې د دې ادارې څانګه وتړي، ځکه نوي مقررات به په روسیې کې د دوی د فعالیتونو دوام ناممکن کړي. د دې موسسې لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا بدلونونه څرګندوي چې د روسیې حکومت د مکارتر په لپسې حضور غوښتونکي نه دي. دغې موسسې له 1992 کال راهیسې په روسیې کې لوړو زده کړو او بشري حقونو په برخه کې څه باندې 170 میلیونه ډالره مرسته کړې ده. د جولای پر 1 یعنې پرون د روسیې د عدلیې وزارت وویل چې 12 هغو غیر حکومتي ادارو ته یې خبرداری ورکړی چې کرملین د بهرني جاسوسانو په سترګو ورته ګوري. په دې کې یو هم د مکارتر مسسه ده. ولسمشر باراک اوباما د امریکایي پوځ له پخوانی غړو غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. اوباما په پیټسبورګ کې پرون د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو منصبدارانو ته وویل چې له هم د ناکامو پخوانیو سیاستونو او نظرونو انګازې اورېدل کېږي. ولسمشر اوباما خپلو متحدانو او اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې له ایران سره اټومي موافقه به د دوی امنیت ته ګواښ نه پېښوي. د وی موږ به د خپل متحدانو او شریکانو څنګ ته د اسرائیلو په ګډون ودرېږو څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوي وکړو. موږ به تر هغو چې هغه بېګونه امریکایان چې په ایران کې نیول سوي خپلو کورو ته ستانه نه کړو قرار نه سو. ژورنالیست جیس رضایان باید آزاد سي، سعید عبیدیانی، امیر حکمتي، د پوست پخوانی ډاکټر باید آزاد سي، ایران باید له موږ سره د رابرټ لیفنسن په پیدا کولو کې هم مرسته وکړي، د امریکایان باید له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. ولسمشر باراک اوباما وویل چې له ایران سره اټومي موافقه د امریکا د ملي امنیت د ټینګولو لپاره هڅو ته کره لار پرانیزي. وروستی خبر ده چې په بریتانیا کې د قرآن کریم ځینې برخې موندل سوي چې 1300 کلونه پخوانۍ دي. دغه مخطوطې یا د قرآن پاڼې د برمنګام په یوه کتابخانه کې موندل سوي دي. بی بی سي نن په یوه راپور کې ویلي چې دا د قرآن کریم د هغې نسخې برخې دي چې په 1900 کلونو کې له عراق څخه بریتانیا ته وړل سوي دي، خو نږدې یوه پیړۍ د هغه قدمت ته د چا نه و پام سوی. راډیو کاربن چې د پخوانیو توکو او اجسامو د عمر تعینولو لپاره کارول کېږي ښیي چې د قرآن کریم دغه برخې د 1500 او 1500 کلونو ترمنځ د بزې یا د میږې پر پوستکي لیکل سوي دي. باور دا دی چې د قرآن کریم ځینې برخې په جلا توګه مخکې تر هغه لیکل سوي چې په 1500 کال کې بشپړه نسخه راټوله سي. د اسلام او مسیحیت یو څېړونکی پروفیسور ډیوډ توماس وایي دغه مخطوطې چې اوس موندل سوي موږ د څو محدودو کلونو په تفاوت هغه وختونو ته ستنوي چې د اسلام دین ظهور پکښې وکړ. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. تفصیلي زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نن په رسمي ډول کار پیل کړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس په دې برخه کې د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دغه کمیسیون به خپل کارونه په سم ډول ترسره کړي. په همدې موضوع په یو بل رپورت کې اوري چې د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر تشکیل انتقاد کوي. وایي د دې شبکې غړي یوازې د ملي والي د حکومت د مشرانو استازیتوب کوي.
دا غړي دواړو ټاکنې جوړولو پورې اړه لري او موږ دغه تشکیل سره مخالفت کوي او دا موږ لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده.
افغانستان د ناکراریو کور دی. دلته ډزې اورېدل کېږي خو د خوښۍ په موقع ډزې دا نو هغه څه دی چې ډیر کله تلفات هم لري او هغه څوک چې ډزې کوي په دې نه پوهیږي چې اسمان ته توغولې مرمۍ چیرته لویږي.
تر شپه دغه هوایي فایرونه یې سره سکه د وسله والو خلکو د ما نکریزې کېښودلې په لاسو کې مې سه دغه مرمۍ راغی په لاس باندې مې ولګېد. اوس په دغه شفاخانه کې سره دغلته اوس پرته یم. نومې کورنۍ په اختر پوسل نه خپله په اختر باندې پوسلم.
په کندوز کې د هوایي ډزو او ترافیکي پیښو تر 250 زیاتو کسانو ته په اختر ورځو کې مرګ ژوبله اړولې. پرې یو مفصل رپورټ لرو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال شل اوریز جام ته د غوراوي په سیالیو کې تر دریو بریاو وروسته له عمان او هانګ کانګ لوبډلو ولې ماتې خوري. په دې اړه د کرکټ بورډ له بیان فرید هوتک سره مرکه لرو. د سیمې او نړۍ په مسالو کې اوري چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر اتلونکو څو ونیو کې د خلیج العربي هیوادونو کتنه وکړي او هلته خپلو متحدینو ته د ایران سره د شوې موافقې په اړه ډاډ ورکړي. او د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال وایي واشنگټن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي خبر ورکړي. مخکخه خزی او بشری او اساسي حقوقونه پروگرام هم په دی یو سات کې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه پورس په رسمي ډول په کار پایل وکړ. د افغان حکومت اجرایی رئیس په دې اړه د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دغه کمیسیون به خپل کارونه په سم ډول ترسره کړي او راتلونکي انتخابات به شفاف او سرتاسري وي. د دې کمیسیون مشر هم ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې به خپله دنده په اساسي او خپلواک ډول ترسره کړي. نور جزئیات له کابل د اجمل تورمان په رپورټ کې اورو.
د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدلو او د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د حکومت د مشرانو ترجمنې شاوخوا لس میاشتې وروسته بلاخره ټاکل شوی کمیسیون د چهارشنبې په ورځ خپل کار پیل کړ. د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلو بریالیو هڅو سره وکولی شي چې په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ښه بنسټ کیږدي. خاغلی عبدالله وایي چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د خلکو له اساسي او لومړنیو غوښتنو څخه دي او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار د بریا لپاره سیاسي اراده موجوده ده چې نړیوالې ټولنې هم د ملاتړ ژمنه کړې ده.
تیری دیالس کلنی څوارلس کلنې تجربې دا وښودله چې د افغانستان د خلکو یو لومړیتوب د انتخاباتي نظام اصلاحات دي چې لومړنی او اساسي ګام یې نن د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار په پیل سره واخیستل شو. د دغه کمیسیون کار نمایشي نه دی، یو وعده نه ده چې کړی مو وه، بلکې یوه لویه ملي ژمنه ده.
د خغلی غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د تفاهم لیک یوه مهمه برخه د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول و. که څه هم په تیرو لسو میاشتو کې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د دغه کمیسیون د رئیس او غړو د ټاکنې پر سر اختلافونه موجود ول، خو بالاخره دغه کمیسیون د چهارشنبې په ورځ په خپل کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون اساسي دندې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو راوستل، د انتخاباتي سیستم بنسټیزول، د خپلواکو شفافو او عادلانه انتخاباتو جوړول، د ټولنیز نظام پیاوړي کول، مشارکت او اعتماد جوړول دي. په هغه غونډه کې چې په اجرایی ریاست کې دغه کمیسیون د کار د پیل په هدف جوړه شوې وه، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی ژمنه وکړه چې د خپلې دندې د سمې سرته رسولو لپاره به پوره هڅه وکړي.
هڅه به وکړو چې په سرعت او دقت سره خپله دنده ترسره کړو. موږ په دې باور یو چې دغه کمیسیون د کوم شخص، ډلې او یا هم کوم بل کمیسیون لپاره کار نه کوي، بلکې دغه کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د لازمو او ضروري اصلاحاتو لپاره کار کوي، ترڅو په هیواد کې راتلونکي انتخابات له جنجال او شور پرته چې پخوا موجود و ترسره شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دیارلس غړي لري چې شاه سلطان عاکفی رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه کار کوي. دغه شان علي اميري، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، محمد امین احمدی، فیض الله زکی، کاون کاکړ، سبرینا ثاقب، ګل احمد مددزه، عزیز الله رفیع، عبدالحمید غنیزاده او د ملګرو ملتونو د سازمان استازی تادمی چیاموتو یې غړی دی. خو د ملګرو ملتونو رول په دغه کمیسیون کې مشورتي دی او د رایې ورکولو حق نه لري. د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازی تادمی چیاموتو وایي یونما د دغه کمیسیون لپاره د مرستو د راټولولو په برخه کې ژمن دی.
د یونما رول به په دغه کمیسیون کې مشورتي وي او په ټولو غونډو کې به ګډون لري. موږ به ټولې تخنیکي مرستې او تجربې مساعدې کړو تر څو دغه کمیسیون په سم ډول خپل کار ترسره کړي.
له دې سره سره چې د ملي وحدت حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان ژمنه کړې چې د یاد کمیسیون ملاتړې به وي، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي ټولنې د دغه کمیسیون کار ته د شک په سترګه کوي. دوی وایي تر کومه چې ټولو افغانانو ته برېښنایي تذکیرې ونه ویشل شي او کمیسیون له بې پرې او خپلواکو کسانو څخه جوړ نه وي، د هیواد په انتخاباتي نظام کې به د اصلاحاتو راوستل یو ناشونی کار وي.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نن په رسمي ډول په کار پیل وکړ، خو د سمونو بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر تشکیل انتقاد کوي او وایي چې د دې کمیسیون غړي یوازې د ملي والی د حکومت د مشرانو استازیتوب کوي نه د ملت. د دې شبکې چارواکو د چهارشنبې په ورځ له حکومت وغوښتل چې د دې کمیسیون په تشکیل کې د سیاسي ګوندونو استازي هم شامل کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار لپیلېدو سره سم د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې له حکومت وغوښتل چې د دې کمیسیون د غړو په اړه دی له سره غور وکړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي یوازې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس استازیتوب کوي. د دې شبکې د مشرتابه هیئت غړي همایون میاخیل وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د انتخاباتي اصولو خلاف ټاکل شوي او دوی ته د منلو نه دي.
په کوم څه چې موږ اندېښنه لرو هغه د دې کمیسیون د غړو باندې ده. دا غړي په دواړو ټاکنیزو ډلو پورې اړه لري او موږ د داسې تشکیل سره مخالفت کوو او دا موږ لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دې کمیسیون ته یو ځل بیا کتنه وکړي او په افغانستان کې د سیاسي مقتدرو ډلو څخه ځینې استازي د دې کمیسیون غړیتوب ورکړي چې تر څو پورې موږ په راتلونکو کې ودوالیږو چې ښې رڼې ټاکنې ولرو.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون تشکیل غیر اصولي ګڼي چې په همدې ورځ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یوې ناسته کې یاد کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې خپل کار پیل کړي. په دې ناسته کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي ژمنه وکړه چې خپل چارې به په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوزي. په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول هغه وخت مطرح شول چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقادونه وشول او نړیوال ټولنې هم تاکید وکړ چې که په انتخاباتي چارو کې اصلاحات رامنځته نشي له دغه ارګان سره به مرستې ونه کړي. دا چې دا کمیسیون به وتوانیږي چې خپلې چارې په بېطرفۍ سره پر مخ بوزي، دا پوښتنه مو د دیموکراسۍ د سار سازمان له مشر زکریا بارکزي څخه وکړه. د پدې اړه آزادی رادیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي چې دي د دواړو رهبرانو دفاع ټاکل شوي دي، مګر زه فکر کوم چې که چیرې دوی په مشورې باندې خپل کار مخته بوزي د هغو مدني ټولنو یا هغه نهادونو سره چې د انتخاباتو په پروسه کې تجربه لري، دوی کولی شي ډېر ژر او لنډ مهال کې خپل پیشنهاد د افغانستان دولت ته عراقي او همدارنګه که چیرې دا کار ونه شي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به وځنډېږي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس په ګډون له دیارلس غړو جوړ دی. که څه هم حکومت او د دې کمیسیون غړي ژمنه کوي چې خپل چارې به په بېطرفۍ سره پر مخ وړي، خو د انتخاباتو ځینې څارونکي او یو شمېر سیاسي څېرې اوس هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په کندز ولایت کې د کوچنی اختر په ورځو کې 216 کسانو ته مرګ شو بل اوختي. د کندز د امیر وختي چارواکي وایي چې د اختر په ورځو کې په دې ولایت کې 4 کسان وژل شوي دي او 202 تنه نور ټپیان دي. د زخمیانو ډیره برخه کسان جوړوي چې یا په ترافیکي پیښو کې ټپیان شوي او یا په هوایی ډزو ټپیان شوي دي. اجمل آرین له کندز نور تفصیل لري.
د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سعد مختار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ 1.5 کسان ټپیان او 4 تنه وژل شوي وو. د اختر په دویمه ورځ 94 تنه کسان ټپیان شوي وو. همدارنګه د اختر په درېیمه ورځ 116 تنه زخمیان د کندز ولایت حوزوي روغتون ته د تداوي لپاره راانتقال شوي وو. مختار زیاته کړه چې له دې شمېر څخه 150 تنه په ترافیکي پیښو کې ټپیان شوي وو او پاتې شمېر د اختر په شپه د غیر مسؤولو وسلوالو د بې ځایه ډزو په نتیجه کې ټپیان شوي دي.
د کوچني اختر په درې ورځو کې مونږ ته ټول 216 اتیا کسان راوړل شوي دي. زموږ ټول روغتون ته په ولسوالۍ کې په کندز په مرکز کې چې په دې ډله کې 4 تنه شهیدان او 202 اتیا تنه ټپیان دي. د شهیدانو 3 تنه د هوایي ډزو له کبله او 1 تنې د ترافیکي پیښې له کبله او په پاتې پیښو کې ډېری پیښې د ترافیکي پیښو له وجې وې چې د بې احتیاطۍ او په نتیجه کې کومې پیښې رامنځته شوې دغه ټپیان
د عامې روغتیا رئیس وویل چې د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې په یو کور باندې د هوان مرمۍ لګېدلې وه چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او درې تنه یې ټپیان شوي وو. همدارنګه یو کس په ترافیکي پیښې کې وژل شوی دی. په همدې حال کې بیا یو شمېر ټپیان وایي چې ډېری ډریوران جواز سیر نه لري او ترافیکي قانون نه مراتوي چې له کبله یې خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. دوی وایي دولت باید په دې برخه کې ګوټلي ګامونه پورته کړي. یوې ټپې شوې نجلۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د اختر شپه و د اختر شپه و دغه هوایي فایرونه سره سکه د وسلوالو خلکو د ما نکریزې کېښودلو په لاسو کې مې سه دغه مرمۍ راغی په لاس باندې مې ولګېد. اوس په دا شفاخانه کې سه دغلته اوس پرته یم. نوې کورنۍ په اختر پوسل نه خپله په اختر باندې پوسلمه. نور همدغه له حکومت نه غوښتنه لرم سه دا د وسلوالو مخه ونیسي، دغه غیر مسؤول وسلوالو مخه، سه دا توپکونه ورنه ټول کې.
بلې خواته د کندز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ډیرو خلکو ته د اختر په شپه د غیر مسؤولو وسلوالو په بې ځایه ډزو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې د خپل سرو وسلوالو مخنیوی وکړي، څو عام وګړي په آرامه فضا کې ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6 نوي ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د کابل استیناف محکمه وایي چې د فرخوندې د قتل څیړل شوې دوسیه به د وروستۍ پریکړې لپاره ډېر زر سترې محکمې ته ورسیږي. د دې محکمې چارواکو د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې محکمې د فرخوندې د وژنې په اړه خپله فیصله صادره کړې. یوسف خان صدرانی په اړه نور تفصیل لري.
بلاخره د فرخوندې د وژنې دوسیه په استیناف محکمه کې بشپړه شوې او د وروستۍ پریکړې لپاره دا دوسیه په څو نورو ورځو کې ستره محکمې ته لیږل کیږي. د کابل په استیناف محکمه کې د بارانیو او کورنیو جنایي جرمونو د دیوان رئیس علي عبدالناصر مرید که څه هم د دوسیې په اړه د عدالت یادونه کوي، خو وایي د دې دوسیې په اړه وروستۍ پریکړه د تمیز کار دی. ښاغلي مرید ازادي راډیو ته وویل د فرخوندې د وژلو دوسیه تر څو نورو ورځو ستره محکمې ته لیږل کیږي. د اعدام لپاره خپل شرطونه تعین شوي دي. یعنې چا نه دي ویلي چې احمد مې ولیدو چې دا کار یې وکړ. جرم تر اوسه ثابت شوی نه دی. دا چې له دې حکم سره څه کیږي، دا د پورته محکمې صلاحیت دی، نه زموږ. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر هغه کسان دي چې ابتدا محکمې د فرخوندې د وژنې اصلي عاملین ګڼلي وو او پر دوی د اعدام حکم صادر کړی وو، خو استیناف محکمې بیا د دغو کسانو جزا په 6 کاله بند بدله کړي. له هغې وروسته دغه پریکړې د فرخوندې د کورنۍ، یو شمېر مدني فعالانو او ګوندونو غوسه هم راپارولې وه. سره له دې چې د فرخوندې د وژنې له پیښې ډېرې ویډیوګانې او تصویرونه شته، د استیناف محکمه وایي داسې شواهد د دوی په لاس نه دي ورغلي چې د فرخوندې اصلي وژونکي مشخص. په همدې حال کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالان د دغې قضیې په اړه د ابتدایه او استیناف محکمو د پریکړو لغوه کول غواړي. د مدني ټولنو د ګډ ګروپ غړي لیا جواد وایي مدني فعالان وروستۍ پریکړې ته منتظر دي او که د دې قضیې پاکله عدالت پلی نه شي، دوی به پراخ لاریونونه وکړي. دا وایي اوله محکمه هم عادلانه نه وه او دویمه له هغې هم بدتره. موږ غواړو چې دواړه محکمې لغوه شي. عدالت باید تامین شي. څوک چې د دې جرم مرتکب شوي او یا یې څوک هڅولي باید مجبور
مجازات شي. مونږ د عدالت غوښتنې ته دوام ورکوو.
اویش
کلنه فرخونده څلور میاشتې وړاندې د کابل ښار د شاد شمشیره جومات په سیمه کې د قهرجنو سړی لخوا په دې تور ووژل شوه چې ګویا قرآن پاک ته یې اور ورته کړی و. له حقوقي لحاظه مو د کابل پوهنتون د حقوقو له استاد نصرالله ستانکزي څخه وپوښتل چې آیا تر اوسه د قضیې په اړه عدالت او قوانین څومره په پام کې نیول شوي دي. ښاغلی ستانکزی وایي په دغه قضیه کې زورواکي ښکیل دي او ممکن هغه څه چې لازمه ده عدالت تامین نه شي. خلک ملامت نه دي چې داسې قضاوتونه کوي، ځکه چې د عدلي او قضایي ارګانونو څخه قانون ډېر ځای مات شوی دی. کیدای شي هر امکان موجود وي، خو محکمو باید عدالت رعایت کړی وای چې نه دی شوی. له دې ټولو سره د روسیې حکم لپاره دا دوسیه سترې محکمې ته ځي، خو خلک وایي له دې اندېښنه لري چې یو په بل پسې به د محکومینو مجازات کم شي. دوی وایي که د دې قضیې په اړه عدالت سم پلی نه شي، د خلکو باور به په عدلي او قضایي ارګانونو کم شي او په هیواد کې به ډېرو نورو همداسې خپل سریو پیښو ته زمینه برابره شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
اوس مخکې له دې نه چې نورو خبري مطالبو ته ورشو، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وروستۍ ماتې او په دې اړه د راپیدا شو اندېښنو په اړه یو مرکه لرو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال شلوري جام ته د غوراوي په سیالیو کې تر درې او پرله پسې بریاوو وروسته امان او هانګ کانګ لوبډلو ته ولې ماتې وخوړه؟ دا پوښتنه له ډېرو سره مطرح ده. زموږ همکار اجمل تورمان په یوه مرکه کې د کرکټ بورډ له ویان فرید اوتک نام دا پوښتلي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې د نړیوال جام غوراوي کولو لپاره کاټلین او ایرلند تللې وه، تاسو ولیدل چې په پیل کې افغانستان دښو ځوانانو ته ماتې ورکوله، لوی توپیر سره ماتې ورکوله. خو زه باید تاسو ته ووایم چې دغه درې لوبې موږ خپلې لومړۍ لوبې وګټلې، دوه لوبې د ورخت له امله مساوي پای ته ورسېده او یوه لوبه هم موږ ونشو کولی چې بریا ترلاسه کړو. بایم لودم خو هیره دلې وي چې افغانستان به سبا د پاپولیګین لوبډله سره خپله لوبه ترسره کوي او د دغه لوبې په ګټلو سره انشاءالله بیا هم د افغانستان ملي لوبډله نړیوال جام کې ولوبي.
بله، داسې ویل کېږي او تکسب چې د درې لوبو په ګټلو سره افغان لوبډله یو څه د غرور احساس یې وکړي او ځینې کسان وایي چې په لوبډله کې بدلون په څلورمه لوبه کې د دې لامل شو چې افغان لوبډله دغه لوبه د سیالي لوبډلې په وړاندې وبایلي.
لکه څنګه چې تاسو ورته په لوبډله کې بدلون راغلی او اړتیا هم همدا وه چې بدلون راشي، ورته چې حمید حسن تاسو ورته ټپي ونه شو په لوبه کې برخه واخلي او همدا شانتې هغه لوبه کې نوروز منګل په تیر ټولو مو کې پرفورمنس یې نتیجه ښه نه وه دي په تر من جوړې د مدیر واستل شو. یعنی دغه بدلونونه چې راغلي دا بدلونونه کوچ یا لوګن مشر په خپل مشروع چې سره کړی و دا بدلونونه راغلي ول. پس
بله، په دغه وروستۍ لوبه کې چې تیر ورځ تر سره شو ویل کېږي چې په دې کې افغان لوبغاړو ډیر کمزور فیلډینګ درلود او دغه شان د توپ چونې په برخه کې آخري اور چې کم ډیر اساس او د سرنوشت ټاکونکي اورو دا باید د سیوچات ورکول شوی چې خی لوبولې وي دغه اور او افغان لوبډلې د سیال لوبډلې په وړاندې بریا ترلاسه کړې وي. په دغه برخه کې ستاسو نظر غواړم.
بالکل، د افغانستان بیټنګ ښه وشو، هدف یې دومره بد هدف نه و. خو په توپچونه کې زموږ توپچونه لاین یو څه هدف پورې غلط وکارول شي، یعنې وروستي اور لپاره موږ ونه شو کولی چې فرسټ بالر له ځان سره ولرو. زمون فرسٹ بالر په وروستي اور کې ورنه ان شاء الله شي د لوبي ګټل چانس زمون ډیر زیاتو. فرسٹ منډه هم ډیر منډه دی، خو دا چې بیټسمن ودرېد او تاسو ولیدل چې هغه یو چانس هم پیدا شو، یو دوه فرسټ بالر نه ورانه همدا وجه و چې بالاخره هغه یو هدف پوره کړ. د مستر ډینګ پاتل مو هم وویل چې شاپور ترام نه په فایل کې دوه په بیا د لارې سره ولیدل شي، همدا وجه و چې اون شو کولی چې هدف وژغوري او زمبابوي د هانګ کانګ لپاره یو ښه چانس او هدف ترلاسه.
بله، یو وروستۍ پوښتنه او تاکسي هغه دا چې نو افغان لوبډله به څه وخت یو داسې مدیریت خاون کیږي چې په دغه لوبو کې مثلا دا خو لومړی کال نه دی، په څو کلونه هر کال د ورته داسې مسایلو سره مخ کیږو، افغان لوبډله به څه وخت یو داسې مدیریت خاون شي چې د کپتان او کوچ او د روزونکو داسې مدیریت ولري چې بیا داسې شبګانې تکرار نشي؟
دا وځوم چې د مدیریت غلطی نه وي. اوس یو خلک غواړي جوړ شي، تبلیغات هم ورته برابر شي، ولوبله هم ښه ولوبلې، لوبي هم ښه وګټلې او نور ښه چرتواله درلودلو. یوازې دا لوبه چې دا لوبه افغانستان بیا لیدله، دا خو په دننه په لوبغالي کې لوبغاړي ول او لوبغاړو لوبه کوله، او لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل ټول افغانان په غدري لومنې لوبه کې ډېر زیات خوښ وو او ټول دا نظر وو چې ښه تجربه ده چې په لوبه کې نو چې یو خواته موږ وایو چې درې لوبه کې ښه تجربه ده او بل خواته چې یو لوبه په لوبه وایو چې ټول دې مدیر ستونزه وایي دا لوبغاړو ستونزه وایي دا به بل خبره ده خو زه تر دې وایم چې کرکټ د لوبه ده بعض وخت درل کېږي بعض وخت درل کېږي خو تر دې زموږ په لوبه کې مثبت تجربه درل کېږي او ښه سرتوالی درل کېږي دا ټول هغه څه چې د مدیریت لپاره ورته برابرېږي
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتکو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستیو دوه ماتو پاړه باندې خپل نظر څرګنداوه سموګه ګلاساده رادیو ناوړی یورور په راستولي اس ام اس کې شرافت پنوم د کونړ نه ویل دي د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسون په پرانستو خوشاله یو خدای دې وکړي چې رښتیا هم خپلواک او ناپېلې کمیسون ووسی او سم وخت 2:30 بجې کیدونکې دی فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې ورو
د فاریا په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې د انتحاري عملې لامل لستنه وژل شوی او 50 نور ټپیان دي چې چارواکي وايي قربانیان ټول ملکیان دي د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې چین د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د قربتوب لپاره چمتووالی شوهدلی د انتخاباتي سیستم د اصلاح کمیسیون نن رسمن خپل کار پیل کړ پولیس وایي په بغداد او د عراق په څو نورو شیمیشتو سیمو کې تیره ورځ 14 لشتلژنو نستنه وژلې دي مکارتر یوه غیر حکومتي اداره چې مقاله په امریکا کې د یو لڅ باندې شلو کلونو رئیس په روسیه کې فعالیت لري وایي په مسکو کې خپل څنګه تړي او په بریتانیا کې د قرآن کریم تر ټولو لرغونی پاڼې موندل شوی چې ویل کیږي 1300 کاله پخوا یعنی د اسلام د پیغمبر په زمانه کې لیکل شوی دی
هو سمسو اقتصادي خبرونه
دا سلام پوران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخوري د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت د روخام یو شمیر کارونه د وسلوال مخالفینو پر اسکری د هلمند والی مرزا خان رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د روخام د ډبرو حق قانون چې د دولت په واک کې هم دی په غیر مسلکي ډول کیندل کیږي او دغه کار د قانونو د ویجاړتیا سبب شوی بل خو د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي چې داسې واحد پر اسکری لري چې د روخام د ډبرو د قانونو قراردادان په خپل سر ترټاکلي د عزیز جاتی تیج په غیر قانوني توګه انتقالوي د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې یو شمیر حکومتي کسانې په قانون کې لاسوهنه کوي او کوي اصلاح نشي نمونه به لاسنام سره افشا کړي د دې ولایت د ګمرک لوی مدیر صدیق الله احمد خیل ازادي رادیو ته ویل چې ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دې په قانون کې مداخله کوي او هدف یې دا دی چې امتیاز ترلاسه کړي نمونه زیاته کړي چې کله مداخله همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغیز لري او به نشي کولای چې د عوایدو په برخه کې ورکول شوی هدف ته ورسیږي د پکتیا د ګمرک چارواکي دا خبرې چې د شخصي لاسوهنو او غوښتنو پر اساس پر عوایدو منفي تاثیر راځي په داسې حال کې کوي چې سرنۍ عواید یې د تیر کال په پرتله د دوی په خبره 85% لوړ تللی دی په جوزجان کې څه باندې 900 ځوانانو ته د کار زمینه برابرېږي د جوزجان والی مولوی رتف الله عزیزي ازادي راډیو ته ویل چې د ځوانانو بیکاری د بیامنیتی لوی دلیل دی بیامنیتی موږ او زموږ ګاونډي هیوادونو ته یو لوی ګواښ پیښ کړی دی زموږ له ځوانانو غلط کار اخیستل کیږي نو موږ د خلکو د ټولنیز ژوند په اړه د سروې یو پراخ پروګرام پیلوو چې له 900 څخه تر 1000 تنو ځوانانو ته کار ورکوي دا پروګرام به په څو ورځو کې پیل شي دا جوزجان ولی زیاته کړ چې د خپل ولایت بیکار ځوانانو ته د کار کولو نور پروګرامونه هم په پام کې لري چې د مرکزی حکومت تر تاییدو وروسته به اعلان کړي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر سره د ډالر بدلېږي یو امریکایي ډالر شپېته افغاني او اویا پوله یو یورو شپږشپېته افغاني او دېرش پوله یو انګلیسي پونډ درې نوي افغاني او دېرش پوله یو سعودي ریال شپاړس افغاني زر ایراني تومان اتلس افغاني او لس پوله او زر پاکستاني کلاري 1500 افغاني
اقتصادي خبرونه د دوستانو زموږ غږ لاس هدا رادیو ناوړی دا روخام ل ډبرې جوړ شوی میسونه د معرفت لوهی او ګلاسونه بمولي دلیبي په هلمند کې د پاکستان سره په ګډه کرخه د دې ډبرې کان تر بل هر وخت کاچګبر او غیر مسولو کیندونکو تر خطر لاندې دي په هلمند کې د دې قیمتي ډبرې د غیر مسوله کیندنو او نور مسلو لپاره زموږ همکار الیاس دایي رپورټ راکړي.
شاوخوا 200 کیلومتر لري پر ودشت د ریک په منځ کې د دیشو خنشن ورسولي په مربوطاتو کې د روخام له دغه کان څخه وړي او غټ ټوټې چې ځینې پټنونو ټنونو وزن لري د کراز او سور موټرونو په واسطه په ورځ ورځ لار وهي او په لشکرګا کې د سنگ روخام په برکې ترول کیږي. تر پرمنځول او ټوټکول ورسته لدی خیرنی او زنګ وهلي ډبرې څخه ډیر ښکلي توکي جوړیږي چې ډیر خلک پرې د کور او دفترونو د ښایست لپاره زیاتې پیسې مصرفوي. د روخام د ډبرې د ستر کان کیسه یوازې د هغه څخه د ښایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصېږي. د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د روخام له غره څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
ما خپله منطقه لیدلې ده، هغه ټول د دغه دولت په قرارداد وړي کېږي. د دغه دولت سره قرارداد شوی دی، هغه داسې نه دی چې په قاچاق وړي کېږي. بیا د دغه قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي، هغه مخنیوی د دولت دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب دخوا وړي کېږي د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسه امر ورکول شوی دی، وړي کېږي باریږي ټکس طالب زنده اخلي، دا یو خو د حکومت یې زنده اخلي، باریږي مخ پر پاکستان روان دي. دا چاته درک نه معلومیږي دا چا خرڅ کړی دي، څوک یې خرڅوي. او حکومت یو غشت دوه غشت دغه بیلوکان واغ د دې ما مټران وسول داخله کې ویوړل برته هغه خلک راي لس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغ نو حکومت ورزي ولید صحیح څه ډیر دی د پاکستان پر بارډر باندې دی.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د روخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادرانه سرو په نوم قانون چې د الوتکو په جوړولو او اټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤول وسلوالو او قاچاقبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یوه قرارداد په واسطه پاکستان ته کچاکي او لشکرګا ته قانوني ډبرې راوړي.
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي، ولې بدبختانه باید ووایو چې بعضې مسؤلین د دوی سرلاین دین لري، دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجوي، ولې د دوی قرارداد د سلو ټنه وي؟ ولې داسې اشخاص هم شته چې په یوه جواز باندې لس شرکتونه کار کوي؟
ویل کېږي څو ځله د دیشو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او درخام او نورو قانونو د قاچاق د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او توشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بېرته پر شا شوي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي ومني چې د سنگروخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او قاچاقبرو په ولکه کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګا د روخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي، که یو ټن د سالمه استخراجوي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د دو پاک لپاره مشخص پروګرامونه موږ لرو، امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ کولی شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې د دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د روخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده، که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو چې دا نمانی له خارجي بازار دار شته، اوس په لاندې افغانستان د خصوصان د هلمند وزن یو څه سره دغه ده ضعیفه ده، نو په دا خاطر خارجي بازار هم څوک تجار مسلح شو نشته کې چې یو خدای دغه سرمایه گذاري وکړي زموږ قرارداد وکړي او هغه بالاخره پر دې کار باندې ګټه او مفاد واخلي.
کارګر ول د کال یوازې د 50 ټنه ډبرې درانیولو توان لري، خو کچيري د ډبرې امنیت ټینګ سي ډیر سوداګر به په خصوصي ډول دیږي د پروسس لپاره په فابریکې جوړ کړی. په دې فابریکې کې اوس مهال یوازې 70 تنه کار کوي. محمد لال کارګر وایي کچيري بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسان ته د کار زمینه برابر کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته. خو د تیرو لسو کلونو ناامنیو له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناقانونه شننکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانون غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاق وړونکو په څیر د حکومت ته مهاره ووځي او د هیواد ستر قانون به د قاچاق وړونکو لاسته ولویږي.
لا هلمند مو د روخامو د ډبرو د قاچاق پاړه رپورټ واوریده. د پکتیکا د ګمرک پاړه بیا د فساد خبرې کیږي، خو د ګمرک چارواکي وایي هغه خلک چې دلته د فساد خبرې کوي هغه حق او امتیازات غواړي چې د ضرورت په اساس به یې د نمونه هم افشا کړي. نور حالی داود تپان وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې د دوی په چارو کې د ځینو غیر مسؤل کسانو لاسوهنو د دې ګمرک په عوایدو منفي تاثیر کړی دی. د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او غواړي په یو نه یو ډول د ګمرک مامورین دوی ته په امتیاز ورکولو مجبور کړي.
بعضي کړه شته دي دلته چې د ګمرک په عملاتو کې ډېر سخت ژورې مداخله کوي. که دغه مداخله بند شي یا ونه شي او دغه مداخله چې دي د مخه ونیولی شي او یا د خلک په دې قانع شي چې ورور دا د حد و حدود نه دي او ته په دې کې ګوتې ما وهه او په مختلفو بهانو خلک دې ته ما مجبوره وه چې تاسو په حق و یا په امتیازاتو قایل شي. که چیرې دا خلک له دې نه لاس په سر شي نو ګمرک په ډاګه درته په لوی اطمینان وایم چې ګمرک به ډېر نور هم پرمختګ او ډېر عواید لوړ عواید به لاسته راشي.
نوموړی زیاتوي چې که دا مداخلې همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغېز لري او به نشي کولی د عوایدو په برخه کې ورکړل شوي پلان ته ورسیږي. احمد خیل د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په ګمرک کې د فساد خبره ولې کوي وایي
د فساد په ارتباط خود مه درته وایم چې په هېڅ یوه اداره کې به داسې نه وي چې ستونزه به وي. خو د فساد په اړه درته وایم چې ټولو ته به چیلنج ورکوم چې راډي شي د پکتیا په ګمرک کې د فساد ثابت کی چې ټول مسؤلیت به زه خپل غاړې ته واچوم. بعضي خلک شته چې هغه د بیځایه مداخلو په اساس
دوی ولې مداخله کوي؟
دوی شخصي غوښتنې لري، دوی خپل شخصي اهداف لري، حتی دوی په ډاګه وایي چې ما چې د مصارف کړي دي او زه چې د کوم موقف کې یم کوم مقام کې یم په همدې خاطر یم چې څه باید پیدا کړم. او که وخت راشي داسې یکایی که بدرته ووم ښیو داسې اوس د دې جاب نه
دی. زیاتوي هغو خلکو ته چې د حکومت په داخل کې دی او د ګمرک په چارو کې مداخلې کوي خبر ورکړی دی که چیرته وروسته له خبر ورکول هم مداخلې وکړي ښایي دوی نومونه رسنیو ته سره له اسنادو ورکړي. په ګمرک کې د ستونزو او د یادې ادارې د مشر د خبرو په اړه مو د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادري څخه وپوښتل. هغه وویل چې شخصي برخوردونه به د دې ولایت په بدنام مې تمام شي.
هر څوک چې ګمرکي فساد ویني نو هغه د خپل شواهد او مدرک په اساس باندې شواهد راوخه د څو د سات خاطر باندې کار وکړي او هغه ټول چې ګمرکي د شخصي ګټو خاطر باندې مداخله کوي له خپل نظر باندې دا به خلک چې د ملي ګټو نظر تونی چې او شخصي ګټو شاته وګرځي تر څو د غلار فعال ترانزیت په اول نه لسیږي او خلکو هغه څه چې راوړي هغه یې څه تمام نه کوي او بل هغه تجاران چې د غلار ته ځوځي کوي څو دې سبب نه دي شخصي ګټه کار وګرځي او دوی دا لار پی دي د پوسټ سره باندې راوړي نو موږ هغه څه چې دې مسالې کې ګټي وي دا د مسؤلیت خلک کې او هر شواهد او هر وړاندې ترې دي څومره کې فساد او ورځ باندې دا لري چې دې اقدام کې دې خاطر ان کارونه کې څه څه ځان تم خپل ګټه آماده کې او دغه دې منفي نقطه نه
نوموړي زیاته کړه چې که چېرته د پکتیا په ګمرک کې د فساد په اړه له کوم چا سره اسناد موجود وي په شریکه به یې د اصلاح لپاره کار وکړي او د فساد مخه به ډب کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال وای واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکول او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي غور وکړي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
جنرال مارک میلی چې د متحده ایالاتو د راتلونکي لوی درستیز په توګه نومول شوی دی وایي دی د سمندري ځواکونو له عمومي قمندان جنرال ډان فرد سره هم نظر دی چې وایي روسیې له 2008 کال راهیسې متحده ایالاتو ته لوی خطر متوجه کړی دی. جنرال میری ویلی متحده ایالات باید په جدي توګه اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د جګړې ډګرونو ته نږدې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو غور وکړي. نوموړي د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل روسیې پر ګرجستان برید وکړ، د کریمیا ټاپو وزمه ونیوله او پر اوکراین حمله وکړه چې دا خواشینونکي مسایل دي. د جنرال مارک میلی په خبره د روسي پلو بلتون پالو توپخانه او راکټي بریدونو ته په پام سره چې روسیه ترې ملاتړ کوي اوکراین ته د وسلو ورکول بل د هیواد سره مرسته وي. نوموړي چې په افغانستان او عراق کې خدمت کړی دی ویلي په عراق کې میشت امریکایي پوځي سلاحکاران باید د جګړې په سیمه کې له عراقي ځواکونو ملاتړ او له هغوی سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په یو تلیفوني تماس کې عراق ته د F-14 جنگي الوتکو د سپارلو په اړه د هیواد د صدر اعظم حیدر العبادی سره خبرې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تحول نقطه بللې ده.
دوستانو و موردل چې د امریکا د پوځي او لوړ رتبه جنرال وایي واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي خبر وکړي. بلخوا ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په راتلونکو څو اونیو کې د خلیج عربي هیوادونو ته کتنه وکړي. جان کیری به په دې سفر کې د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا به په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره له دوی سره په ګډه کار کوي. په دې اړه د رضوان مراد یو بل رپورټ او ورپسې مخکښې ښځې او همدارنګه اساسي او بشري حقونه دوه ونیس پروګرامونه خپرېږي چې له یاده یې مباسي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دی به په راتلونکو څو اونیو کې د قطر مرکز دوحې ته لاړ شي او دغلته به د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له چارواکو سره وویني. عربي ژبې شرق الاوسط ورځپاڼې د جان کیری په حواله ویلي چې نوموړی به د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به له دوی سره په ګډه په سیمه کې د ایران د نفوس او مداخلې د مخنیوي لپاره کار وکړي. که څه هم چې د خلیج عربي هیوادونو د امریکا په ګډون د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې هرکلی وکړ، خو دا هیوادونه پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د خپل نفوس د پراخوالي هڅه کوي او د عربي نړۍ په روانو شخړو کې لاسوهنه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د روانې اونۍ په سر کې ویل په خلیج کې د امریکا پالیسي 180 درجې د ایران په خلاف ده او تهران به په سیمه کې له خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دا به د خپل سفر په ترڅ کې عرب مشرانو ته قناعت ورکړي چې له ایران سره اټومي موافقه د دوی په ګټه ده. په همدې حال کې د متحده ایالاتو ولسمشر تیره ورځ په پنسلوینیا ایالت کې پخوانیو پوځیانو ته په وینا کې ویل له ایران سره جدي ډیپلوماسي ښایي د هغو غیر ضروري جګړو مخه ونیسي چې امریکا یې قیمت ادا کړی دی. باراک اوباما هغو کسانو ته چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي په اشاره سره ویل دوی هم هغه خلک دي چې ویل به د عراق جګړه به یوازې څو میاشتې وخت ونیسي. د امریکا ولسمشر له ایران سره وروستۍ اټومي موافقه د ډیپلوماسۍ او جګړې ترمنځ انتخاب بللې ده.
مخکخي خزي
احمد شیبریم، السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین ګولا چېړې را سره ده. دا د پکتیکا ده، همې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همې معلمي کړې ده او اوس په کابل کې قابلګي لولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې دي ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو دپاره صحیح کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکترانه نشته، او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللې وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چې جوده وه د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکتران موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، یعنی ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نورې داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او هماغه د زما د پلار تشویق و. هغه هم دا ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک
افغان نیمچا ډاکټر وایي چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولی شوای.
سیمین کولی تاسو تشریح کړه چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي، ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګي نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څرنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې داسې قابلګي ولولئ؟
چون زاد د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مو درلودل او یتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې اوسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې اوسېږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنی د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید دا قابلګي ووایم یو څه زده کړم، نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخیره پورې تعقیبوي. تاسو څرنګه یو ځلې ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابلګي ته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو داسې احساس وکړ چې د خپلې سیمې خلکو ته خدمت نشي کولی؟
هره سیمه کې چې سړی اوسېږي د هماغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن نه لرې وم، د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شوه کولی، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه ښځینه نه حاضرېدله، یعنې کومه ښځینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راغلی وای او یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رقم راوټ باندې بلاده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه کړه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې دپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نور ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولی شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي. او د دوی حقوق مې غوښتل، ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې 2000 نشر کېده په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې، نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغه سې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې، او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضر نه وي چې په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه اسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنی ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بلې، که چېرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وغواړي دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن دپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې دپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي، د هغوی دپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولی شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې څېړې مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
او مننه ستاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړو تر څو د خپل زړه خبرې په دې راډیو له لارې د خویندو سره شریکې کړو.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خبرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خبرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګ مشره اغلی سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي.
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه حاصل وختم ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکه لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون دو دیرشم ماده دس راغلی ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمی، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغوی د استثمار خواته وړي باید د ماشومانو نه داسې ناجایز استفاده ونشي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې هکله د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ټولو ته جوت ده افغانستان کې د دیرش کاله جنگونه، د دیرش کاله نه زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت، د وروړو د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي، مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کړي او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي ترڅو چې دا ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخیستل شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د بشری او اساسي حقوقو خبرونه اورئ. په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو کولو په اړه بحث کوو. میرمن سپرمۍ د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومانو پاره ځانګړي برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړي پروګرام چې چایلد تو چایلد ورته وي یا طفل به طفل ورته وي، په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په باره کې آگاهي ورکړ شوې د ماشومانو ته او کورنیو ته په آگاهي دهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نشي داغوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کوي او د ماشومانو دپاره ښه د ژوند زمینه مساعده کړي، پرې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلی ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومانو ته ورسوي.
ډیره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه، د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کومو کارونو ترسره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفې د زده کولو دپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي، د 15 کلنۍ نه شروع کیږي. څرنګه چې موږ او تاسو ګورو، زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي. نو په دې خاطر دوی اړ کیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید ووایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر څېړنې لاندې، تر حمایت لاندې ونیسي، او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه، داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرې نږدي.
قدرمن اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وي خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک لامو ملسه.